یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې به واوري د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې د ولاکه د بچی او پیسې لرو د یوتل پیسې ولاکه لرو.
د دیو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لاسګونه افغانان چې بهر ته استل شوی دی امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. کابل ته د پی آی ای الوتنې را روانونه پیلېږي. ولسمشر بایدن د سپتمبر د 11مې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 بیول شویو افغانانو له ډلې 44 تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. 15 تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشې شوي دي. په همدې لړ کې 14 تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او لا امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د برلاینز د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلی وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28مې نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوای شرکت پی آی ای الوتنې پر راوونونې کې پیلېږي. د پی آی ای یو ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 18مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د میلیونونو کارګران د میلیونونو کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته لدې چې ښاغلی بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وکړ. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به میلیونونو کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلی چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر واسي واسي هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د سپتمبر له 18مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نورې نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیځ ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري لپاره راپور کړو.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لویه موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپای وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیځ ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځري خلیسته په سفر راوتلې په کویت کې خبريالانو سره خبرو کې هیله وکړه چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنکړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو وخت متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون یو برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکول وو، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي رادیو ته لیږلي پیغام کې په دې اړه د دوی په خوانی د ډیسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پلیکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول ښیي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ور پیښ ګواښ د داعش ډلې دی. هغه ډله چې د تیری اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 170 ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکنزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. کورستو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مستعله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو وروتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبلی خواد امریکا ولس مشر لخپل اولس سخه ده ملی یوالی ده ساتلو خوشتن وکره. جو بایدن ده سپتمبر ده یولسه می ده تیروریستی حملو پتراو پخپل وینا که ده قربانی شبی و کسانو ده یاد درناوی وکر. شل کالمخی پر امریکا پا دیورس پا تیروریستی حملو که نجده دری زره کسان و وشل شل. پا پام که ده نن لمری میرمن ده هغو حملو دری ساحی و گوری. ده ده موضوع تفصیل پا ده راپور که وابری.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالی سوداګری دوی لوی ودانۍ په واشنگټن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملو وروسته یو بې ساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکل په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې سکل به 150,400 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکل 1.5 هکتار ځمکه کې خټکیو او هندواني کرل شوی دی چې دغه کاروندو حاصلات 150,990 ټن ته رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140,000 میټریک ټن د خټکیو او هندوانو حاصلات ترلاسه شوی وو. کرنې وزارت وی د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په لخمري او نور ولسوالیو بزګرانو د سګنی حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربې، نوي میتودونه او عصري وسایل سره آشنایي او له اصلاح شویو تخمونو څخه استفاده کول پوګه کړی دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزی بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالی دي چې تر نورو پکې د هندوانو او خټکیو کاروندی ډیری دي. د افغانستان د مالی وزارت په وی خبره کړي خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړي چې د رواني اونۍ د شنبه پورز د ټول خپل دندو ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزارت اړوند ټول څانګي ګمرکونه د اوایدو مونیتونه باید په ټاکلي ورس فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل کیږي چې لدی وړاندې خلګو او یوش مر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې خودلوي او د روانې چارې دوامې د راتلونکو لپاره د خطر ټاله یاد کړی ده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور اتیا افغاني څلوېښت پوله، یو ایرو اووه نوي افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل دولس افغاني دېرش پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغاني دیارلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځوس افغاني او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درې افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دي فعال شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عملی خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیت غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنه نه وتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست. له دې نیټه پورا څلور وشت ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې پنځلس ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګیدی. و سړی انداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په وټولو کې کارزار شو. عزیزي بانک ته راغلی وروره جانه، بیخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي. نور څه درک نه لګیږي. دلی مور شپې په بایبان کې وته تیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانه ساده راچو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لوري ورپېژندل شوي رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی دوی د هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایق کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلیږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګ ولایت مرکز میدان شار دی.
چې د پخوا په پرتله په کښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاسه تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي، څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت دي مې ټک کار نه دی کړی، او د کور کرایه راباندې را د غاړې ده، او ټول کارګر چې دي ولاکه د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچو د پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي، او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی، او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. له ډلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه، او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیره دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دی، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکمه په دو راپورونو کې په پکتیا او میدان وردګ د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې له مخکې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږې پاتې کیږي. د ډبلیو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغه کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوه چې له لوګې سره د مقابله لپاره ورسته لاره چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړ نه خوري، یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي، او یا د دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي، نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګل د طریقې کار اخلي.
میرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملاً د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د میرمن وب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
Just